السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کیږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسی عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پرس ته ویلي چې له دې ډلې دوه تنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي وو چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم په کې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل په کې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسعینک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
چارته موږ غږ کې کوو بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کا، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې باورای چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزې لیگ پایل شو. مینوال او نندارچان مو غږول.
بند امیر لوبډله مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي
دواړه. نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورټ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې و.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیز کورنۍ سرپرست ازادي رډیو ته وویل چې ل تیر 15 سلوخ کال رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی دا ټول افغانان پاندې ښنه کړي چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره دی گاډو کرای غانې منسته و مسره دویمه مسره چې هلته موږ وخت نه وړي دلته را کم وختي نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو بیا په موږ نوې حساب شروع کیږي نو د سره موږ مخامخ کیږو موږ ډېر ستونزو سره مخامخ کیږو نو نشار ته موږ غږ پکو چې بای موږ ته بیا د درېم یواد لپاره ثواب جوړ کا لکه چې و درېم یواد ته لاړ شو نو رښتیا موږ خپل کور خو بساتو کنه افغانستان کې ډېر ستونزو سره مخامخ کیږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کې چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
څنګه خبر دا اعلان سو دا به سار چیر د چپسونه لګیدلې دي افغانان تنګي فضاوي مشکلات خولا دي او بګي وسه مون کور نه دي ګاډینګ دي کاروبار نم دي جام یار کم کاروبار نه سي ځاګه مون پټه په ودارول نه مخکت لې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سي کلکچن غوندې دي افغانان غولا کې بيخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارت لرونکو مودل لوړاندې پات رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشه مل دي واده د وټلو لپاره ورسته نیټه ټاکلې و. که څومره د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې و خو تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده و نه غزوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو لډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خبري له خبريالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کیږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یو برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندې او د نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دوی د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپل پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو لمخه په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رسنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی.
و موریدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامه د اقامي موده وغځيږي دا کار نه ده شوی او د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکو کسان باسي د پتاس حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداري ورکړی چې د وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې دا هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بیرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو د بیرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,93 تنه یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی، چې په دې کې د ماشومانو لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي، چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د نړۍ لګوټ کوټ څخه د شپږش یوادو څخه د 1550 طرح یا وختلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین المللي داور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پیژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده، د 1550 پروژو تصویب یې وکړو او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې و، چې په خبره یې دا پیسې د ګویټا انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وې، چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و، چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 20 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور، مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر زازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوی دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوی دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لقبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګند نه کړي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
خلک عموما دا سیانګيري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکا پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښیي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه ښایي یوازې زامن یا لونې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي: د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغه د لوړ عمر لرونکو خځې په سلو کې 43 لدې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغه خزو کې چې عمرونه یې 43 تر هغه ټیټو د فیصدي 43 شو. مېرمن وانګ وای مونږ په خپل څېړنو کې دا وموندل چې کخځه په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزېږي نو ورسته به هم لوړې وزېږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو دا د بشریت د هغو راپور پړنه و چې بشریت په روسي څوکرونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خوراک پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبرې مجله کې خبرو، البته حتما دا مجله را سره واوري. کوم راپور مچ پوري دغه په دیاړه و چې یو نوې څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې دا پوښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې ښایي 50-50 نه وي. د هاروارد پانتون څېړونکو په خپل روسي څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې به درته د کرکټ د شپږیزې لیک په اړه وایو چې په کابل کې نن پایل شو، خو اوس راځو دې ته چې له تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسی شل ورځې مخکې ځانو واسه. دا زیاتوي چې شپږ کلن عیسی د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسی د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي، یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي وا چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می راپور کې خبر سي دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکي وا چې د طالبانو حکومت بندیز لامل لسته کړو راوګرځول سبا تغت بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل پرنجونو خزو د طالبانو حکومت د سخت بندیزونو او محدودیتونو لامل یې د سن وسنې هڅه کړې و.
امروز خبر شوم چې تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محرمون شدن، محرلاک شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لک تر لګه شل روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او استقلی روستي هیلو هغه هم بند شل. نور می پر ذهن سخت زیات فشار راغی. پس می فکر کاوه چې قیامت دی. کورته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهیدم. سم می په یاد نه دی خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتی له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشي بوته ورسېدو روسي راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیز لیگ نن پایل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې پنځه لوب ډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزا کرکټ لیگ یا سی پی ایل د شنبې په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټولو لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف او یو شمېر چې کابل ته رسیدلې دي هغوی وار د مخه په لومړۍ ورځ سیالیو کې ګډون لري. یو شمېر به انشاءالله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغوی به هم د خپلو لوبډلو برخه شي. او باید ووایم چې څومره مشهورې سیرې مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دي هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوي استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ مینوال کولای شي د 500 افغانیو په بدل کې لوبغاړي ته ورشي او د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي تشویق کړي. د کرکټ یو شمېر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغاړي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو نندارې ته ورشي او یوه شیبه په خوښۍ تیر کړی. خان محمد او ایمل د کرکټ به مینوال چې د نن ورځې د سیالیو لیدلو ته لنګدي ورغلي ازادي راډیو ته ویل.
خان محمد پروان ولایت نراغلی مو بګرام ولسوالۍ ان شاء الله. اول خو بند امیر لوبډلې مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي دوه
د کابل کوټ سنگي څخه راغلی ما سپین غر زون مینوال. زه خو خاصتا د راشد خان مینوال ما نن نغلو به کوم نشته ان شاء الله راضی به موږ به لوبه ته راځو او خوان به تیر لوبه.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو د راپیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیک دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلی قسیم هلال ازادي راډیو ته ویل
شپږیزه لیگ یو پر اهمیت لیگ دی او ډیر اهمیت لري د ځوان لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موقع برابرېږي چې دوی د خپل نړیوالو ستورو سره یو ځای لوبې ترسره کړي او په هغه لوبو کې دوی هغه خپل وړتیا لا ښه ثابت کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې د لوبغاړو په لټه کې وي، خو ډیر کله داسې کیږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلېږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه نه برابرېږي.
دی وایي دغه راز کرکټ بورډ باید د دې سیالیو د خطر سره کېدو لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د پروډکشن برخې ته اشاره کوي او وایي لا هم د سیالیو د نشر په برخه کې ستونزې شته. دغه راز د مینوالو لپاره د ځانګړو ځایونو کمښت د هغه په خبره باید پراخه شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي. د راشد خان په مشرۍ سپین غر، د رحمان الله ګربز په مشرۍ میسیناک، د ابراهیم زدران په مشرۍ بوست، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د بندي امیر او د عظمت الله عمرزی په مشرۍ امو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه امو لوبډلې ګټلې وه.